دا یو لار ده چې هدي اقل د ملاریا ناروغي کم شي.
اساس ترين لار هم ده ما چې شروع پیل د مینه پیل کې چې دندونه به حساب اندمند لار شي. اول خو هم د محیط لپاره ډیر ښه دی چې پاک ځای وسی دندونه نه وسی کنه دندو سی دندو په حساب باندې مرکز د مرچ د ډیرو میکروبو ده یوازې د ملاریا نه د نورو ډیرو میکروبو مرچ هم ده. دا خاطر هر کلی کې دا انسیاتیف پیدا کی چې دې د دندونه د منځه وړای وشي. اول واړه واړه خپل خلک د هر کلی خلک د منځه وړای شي چې خاورې پکې واچي احساس لن پین دي لار ورته پیدا کړي اوبو لپاره چې د اقل یو خدای لاره پیدا کړي چې ځای په ځای دوسی او غټ دندونه باید مراجعو کې مراجعو ته چې هغه ورته هم د اوپاشي کې هم ورته د منځه وړلو لپاره ورته تصاویر ونیسي.
داسې په کلیو کې داسې یو وسیله شته چې د هغه په واسطه باندې د ملاریا د ماشو مخنیوی وشي یا بیا کم شي، مثلا لکه لوګی لکه یو بل څه داسې څه شته؟
دا طریقه خو ممکنه تقریبا نه ده. لوګی خو به چېرته کم دی که به لوګی زیات استفاده وکړي. اساسي موضوعات ما هغه دي چې د ملل متحد هغه دخوانه د ډبلیوچو دخوانه هم ورکول کېږي. دا بعضې پوډرونه دي چې هغه په شکل باندې د هغې بیا کولی شي چې د سپرې شکل باندې جوړ کړي او هغه د پیسا په ډنډو کې استفاده ترې نه وکړي او دا د هغه مخنیوی کولی شي. دا ډېره دا ښه لاره ده نسبت لوګي دخوانه. لوګي خو لوګي ځان ته خپل خطرونه لري. هغه د امکان لري یو ځای وسوځ دی، امکان لري خو ماشومان هلته وي، معمولا زیات ماشومان هلته لوبې کوي. دا خاطره لوګی بیا نور طرف ته مشکلات پیدا کوي. هغه داسې مطمئنه لاره هم نه ده او سمه لاره هم نه ده. سمه لاره هماغه ده چې په کیمیاوي موادو باندې په حساب باندې هغه لازم وي. هره منطقه کې د روغتیا وزارت یا د صحي مرکزونه چې هلته موجود دي، د ریاستونه د روغتیا چې موجود دي په هر ولایت کې، د هغې نه ده مواد راواخلي او پمپو شکل باندې پمپونه هغې لري په حساب کمپیاز وي. پخوا وختونو کې به د ملاریا او لشمانیا مجادله به ملاریا او لشمانیا موږ دفترونه درلودل او هغې د غټ غټ پمپونه درلودل. شاته به ځوان کړي وو او ټولو ځایو کې به هم په خلکو چې لازم وو هغې باندې به استفاده ترې کوله او هم د اوبو ډنډو دپاره استفاده ترې کوله.
یو ډېر عادي لاره، مثلا که په یوه خونه کې ماشي وي او خلک دا ماشي له منځه یوسي، د ملاریا په برخه کې مرسته کولی شي دغه سي وړې هڅې هم؟
وړې هم بولې چې چون مخکې هم ارزو که چې اصلا د انتقال وسیله میاشي دي. هر میاشه چې کمیږي ولې چې کمیاشي ډېر زیات تکاثر ډېر زیات سری دی په ګرم وخت کې. هر میاشه چې کمیږي په مغه اندازه باندې د ملاریا د انتقال درجه ټیټیږي. خاطر چې هر څوک چې هر چېرته امکانات ولري د میاشتې د منځه وړلو لپاره باید د هرې ممکنې طریقې نه استفاده وشي.
ډاکټر متین ساپای.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د سلواخي عدل بنهویشتمه په افغانستان کې د مبارک روژې لومړۍ ورځ. یو شمیر کورنۍ د دې میاشتې لپاره د ځانګړي چمتووالي خبره کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې د اقتصادي ستونزو او فشار لاندې اند پش لمی او روژه ماتي لپاره د لومړنیو خوراکي موادو د برابرولو توان نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
چهارشنبه د سلواغي یا دلوي نهويشتمه د ډیرو اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د روژې لومړۍ ورځ ده. د کابل ښار اوسیدونکو عاطفي ازادي راډیو ته وویل
معمولا در روژې په ورځو کې بیلابیل خواړه تیاروو، لکه اشک، بولانې، منتو او نور د خوښي خواړه، او تر ډیره خپله ورځ د روژې ماتي لپاره په چمتووالي تیروو.
خو په افغانستان کې د روژې نمانځنه ورته تیاری د ټولو لپاره یو شان نه دی. ډیری کورنۍ وایي د لومړنیو خوراکي توکو د برابرولو توان لانه لري. د څلورو ماشومانو سرپرست ګلدسته وایي سختې بېوزلۍ په مخه کړې ده. نو مبړي ویل بیکاری او د عاید نشټونی ژوند تر پخوا لا ډېر سخت کړي او تر ټولو لوی اندېښنه د روژه ماتي پر مهال د خپلو ماشومانو هیله منو سترګو ته وي. د پروان ولایت یوې اوسیدونکې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت وکړ.
روژه پخله د سندرې لاندې ناستې میده مې ډېر درد کوي، ځکه اواز یې ډوډۍ او چای نه څه جوړېږي. په پېشمني کې باید ملایي او مربا ولري. خلک هر څه لري، وریجې خوري، نور ښه خواړه خوري. سخت مې زړه کېده چې کاش وریجې مو درلودای چې خوړلې مې وای.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د دسمبر په 13 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2018 کال کې نږدې 22 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش نږدې 15 ورځې وړاندې د روژې د پیل په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان، یمن، غزا، سودان او نورو سیمو کې ډیر خلک له جګړې، لوګي، بې ځای کېدو او تبعیض سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د مرستو رسولو هیلو ورکولو او د هر انسان د حقوقو او کرامت د ساتنې لپاره هڅه وکړي. یو شمېر افغانان هم وایي روژه د همدردۍ او له اړمنو سره د مرستې میاشته. د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز ازادي راډیو ته وویل
دا میاشت د بخښنې میاشته، د ګناهونو پریښودو او مغفرت میاشته. داسې میاشته چې باید یو بل ته لاس ورکړو او له اړمنو سره مرسته وکړو، ځکه د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت یو شان نه دی.
د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو اوسیدونکي علي حیدر په لورو پرتو سیمو کې د خلکو د اقتصادي ستونزو په اړه وویل
اقتصادي ستونزې ډېرې دي، په ځانګړي ډول د کلیو او لریو پرتو سیمو خلکو ته، ځکه ډېری کورنۍ بې وزله دي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره په دې مبارکه میاشت کې له پیاوړي ایمان سره خپلو عبادتونو او روژې ته دوام ورکوو.
له دې وضعیت سره سره ځینو مرستندوی ادارو ژمنه کړې چې په دې میاشت کې به خپلې مرستې زیاتې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام استازي سټیفن رودریکس سه شنبه د سلواغ یادلوي پاتې وشتمه په خپل اکسپانډ په یو ویډیو بیان کې ویلي روژه د شفقت، یووالي او په ځانګړي ډول په سختو حالاتو کې د یو بل د ملاتړ اهمیت راپوګوت کوي. نو موري ټینګار کړي چې دا پروګرام به په دې میاشت کې هم د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي. تر دې مخکې یو شمېر دینی عالمانو هم تل په دې میاشت کې د یووالي، صبر او له بې وزلو سره د مرستې پر اهمیت ټینګار کړي او له خلکو یې غوښتي چې له ستونزو سره سره د همدردۍ او همکارۍ روحیه پیاوړې کړي.
په سویس کې د اوکران او روسیې ترمنځ خبرې دوام لري. په دې منځ کې د اوکران جمهور رئیس ویلي چې یوازې پر دوی فشار راوړل کیږي چې روسیې ته امتیاز ورکړي. اسمت ساروان راپور لري.
د اوکران ولسمشر په جنیوا ښار کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو د دوهمې ورځې له پیل سره هم مهاله وویل دا عادلانه نه ده چې د امریکا ولسمشر په ښکاره ډول له اوکراین وغواړي نه له روسیې چې د سولې د طرحې د ترلاسه کولو لپاره په خبرو کې امتیاز ورکړي. ولودیمیر زیلنسکی له امریکای وی پانی اکسو سره په مرکه کې چې د سه شنبه په ورځ خبره شو وویل هر هغه طرحه چې اوکراین دې ته اړ کړي څو هغه سیمه وسپاري چې روسیې د دونباس په سیمه کې لانی ولې نه دي د اوکراین ولسمې رات کړي. د سولې خبرې د امریکا په منځګړتو په سویس کې روانې دي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وروستیو ورځو کې دوه ځلې ویلي چې دا اوکراین او زیلنسکی دي چې باید د خبرو د بریا لپاره ګامونه واخلي. د امریکا ځنګړي استازي سټیو ویټکاف وویل د دې پړاو د خبرو لومړی ورځ د جګړې د درولو په لور د معنا لرونکو پرمختګونو سبب شوه ده. هغه په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې ولیکل چې دوړو لورو هوکړه کړي خپل مشان د خبرو له بهیر څخه خبر کړي او د هوکړې د ترلاسه کولو لپاره هڅې جاری وساتي. د اوکراین د مرکه چې پلاوی مشر او د ملي امنیت او دفاع شورا رئیس رستم عمروف هم وویل چې خبرې پر عملی مسایلو او د احتمالي حل لارو پر میکانیزمونو متمرکز وي او اوکراینی پلاوی له لوړو تمو پرته په خبرو کې ګډون کړی دی. روسی چارواکو په رسمي ډول د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو روسی رسنیو د یوې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د سه شنبه ورځې خبرو شاوخوا 5 ساعته دوام وکړ او ډېری ترنګلې وي. په واشنگتن کې سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایتالیا د ملي امنیت سلاکاران د څارونکو په توګه په خبرو کې حاضر وو. زیلنسکی د سه شنبه په ورځ په خپل روزنی پیغام کې ټینګار وکړ چې د اوکراین مرکچیان باید د روسیې د ورستیو هوایي بریدونو په اړه پوښتنی راپور تکړي، په ځانګړي ډول له امریکایي لوري څخه چې مخکې له دواړو خواو غوښتي وو له بریدونو ډډه وکړي. د وویل اوکراین چمتو رې چې د جګړې د پایتره سوالو لپاره د یو با عزت تړون د ترلاسه کولو په هدف په چټکۍ سره حرکت وکړي او زیاتې کړه پښتنه دا چې روسان پرشتیا څخواړي. د خبرې په داسې حال کې روانې دي چې د روسیې بریدونه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو لا هم دوام لري. د اوکراین پوز وویل روسیې د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د سباندې 440 بی پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي دي. اوکرایني چارواکو د تور سمندرګي پر غاړه د اديسي بندر او د هیواد په شمال کې په سومي شهر کې د ملکی وګړو د ټپکیدو خبر ورکړی دی. همداراز د اوکرایني د انرژي شرکت دونباس انرګو اعلان وکړ چې د دې شرکت درې کارکونکو د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې چې د دوی پر موټر شوی وو وشل شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتو د پرختیاي پروګرام یا یو ان ډی پی په مالی ملاتړ په خوست شار کې د لسکونو ځوانانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون د شار د واقع دوه لپاره هر شار تر سره شو. د ازادي او مشال راډیو خبريال نجيب لالو خیل د خوست له شاره نور جزئیات راکوي.
په خوست ښار کې د لسګونو ځوانانو او خاریانو په ګډون اشر تر سره شو چې په واسطه د ښار عمومي او فرعي لارې، ګلدانونه، پیاده روونه، د موټرو تمځایونه او د ښار اړوند نور تاسیسات پاک او کثافات د ښاروالۍ د تنظیف موټرو کې له ښاره د باندې سیمو ته ولېږدول شول. یاد برنامه چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالي ملاتړ د افغان ځوانانو د خدماتو مؤسسې او خوست ښاروالۍ لخوا په ګډه پلی شوه، د یو شمېر ځوانو فعالانو لخوا ښاریانو ته د ښار د پاک ساتلو اړوند موضوعګانو په اړه عامه پوهاوی هم ورکړل شو. د پلی کوونکو مؤسسې استازي عبدالرحمن هلال وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې له اشر سربیره ځینې نورې برنامې هم شته.
درې برخې لري دغه پروژه، چې یو برخه 15 ورزشي میدانونه او دغه پروژه تر چتر لاندې جوړ شي. همدارنګه په دوو ولایتونو خوست پکتیا کې د 421 کسبدانۍ دي چې هغه نږدې ورځو کې به هغه دغه شي نصب شي، او تر څنګ ځوانانو همدارنګه سپینګیرو ته درېمه برخه چې ځانګړې شوې ده چې هغه په مختلفو برخو کې د ظرفیت لرلوونی ټریننګونه دي.
خوستی فعالانوایی کچیری خاریان د خار د پاک ساتلو او سرسبزی پاړه خپل رسالت تر سره نکی، یوازې د خاروالۍ د تنظیف او پاکوالی د برخې د منسوبینو په حلو زلو دا خار پاک او زرغون نشي جوړیدلی. یو تنځوان فعال خیر الله حیران ویل،
په خار کې چې اوسې ګم راکړه ورکړه کوم، هغه شیان چې استفاده کوم د خار په بیلابلو برخو کې باید خود سرانه په مختلفو ځایونو کې گزار نه کم، ځکه د ښار د ناپاکۍ او چټلۍ باعث کیږي، او دا ناپاکۍ او چټلۍ زموږ او ساسې هغه ښاری تهذیب هم غلط تعریفوي، او د دې ترڅنګ د دولت ډېر مصارف پکې کیږي، د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
په خو په خوست ښار کې د کافي کثافت دانې نشتون هم د دې لامل شوی و چې ځینو خلکو به کثافت بې ځایه غورځول. د خوست دوه تنه نور فعال ځوانان ذبیح الله تڼۍ او عبدالهادي وحدت وایي،
اکثریت ځایونو کې کثافتدانې نصب شوې دي، له هغو کسانو چې دوی په سړک باندې د پیپسي بوتلونه یا نور توکي چوي، هغه زموږ غوښتنه ده چې په هغه مشخص ځای کې کثافتدانې کې وغورځوي.
زه خپل دا مسؤلیت ګڼم چې خپل ښار پاک وساتم، چېرته کوم ځای خځله پرته وي، ګندګي پرته وي، اړونده کثافتدانې ته واچوم.
د ښار د پاکولو په اشر کې د دې ولایت د ځوانو فعالانو سربېره ځایي خلکو هم په ګڼ شمېر کې ګډون کړی وو. د خوست ښار یو اوسیدونکی محمد عارف ویل،
په دې برخه کې یوازې خرولی مکلف نه د ښار صفایي وکي او پاکوالی رامنځته کی، په دې کې ټول ولسونه چې هغه ولسونه په ښار کې ژوند کوي تګراته کوي، دوی مکلف دي چې ښار صفایي په برخه کې د خرولی سره همکاري وکي.
یاد دیوی اشرونه په خوست کې د کلیو او قومونو رانیولي، بیا د بیلابی لوسی متر خارګوټو او د مرکزی خار تر پاکولو د دې سیمه د خلکو یو پخوانی دود دی چې اوس هم په یو څه توپیر پالل کیږي. د خوست اوسیدونکو د لارو او سړکونو د جوړولو، لونو او د شولو د نال کولو، ویالو او کاریزونو د کیندلو او پاکولو، د نیالګیو د کینولو او نورو هغو کارونو لپاره چې د لګو خلکو له واسه پورته وي، د لایز اشرونه کوي او ټول واړه او لویان پکې برخه اخلي.
ستاسو له پیغامونو
زمانو ماجی عبدالغفار کاکر موسیقي هغه وخت اورو چې په مکتر کې پر لار روان یو، یو سارات ووزو سرشنی بیا موسیقي اورو، او موسیقي سدا زخو کاکړې ما کاکړې غاړي اورم، د وطن سندري کله کله اورم، ملي سندري.
رحم الله یمده کابل سیدون کې د مونږ غزلونه خو ولا ته روغن په ماتل باندې موسیقي یو شه د ژوند یو شه هم خلک نو لا دې کې چې په افغانستان کې هر څه بیرته دی نه تر سره
مونږ وطن مبارک یم اسی اشعار خصوصا د ملنګ جان بابا رحمان بابا دغه اشعار چې د منور استاد او همدارنګ د نور هنرمندانو پانی نو غوی نه خوایل شوی ولی نورو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ یوې بلې برخې ته خراغلست. د خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې له یو ځوان شاعر او لیکوال سره چې په عین حال کې درس هم وایي د زړه خواله کو، طالب منګل د خوست ولایت اوسیدونکی دی چې ژوند زده کړې او کار یې ټول هلته کړي او اوس هم هلته اوسیږي. ښاغلی منګل یو وخت د خوست د والی ویاند هم پاتې شوی دی. د خبرونې له میلمه سره زما خبرې په دې پوښتنه پیل شوې چې په کوم ځای کې زیږیدلی او تر دې دمه یې کوم کارونه کړي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکل صاحب ډیره مننه کوم. زما نوم طالب دی او منګل می تخلص دی او زه په خوست ولایت کې پیدا شوم او عمر می تقریبا اوس نو 28 کلنۍ ته برسېږي او تر څنګه د الفاتح پالی لیسې کې مې زده کړې کړې. لاغي ورسته بیا د شغزایت پانتون د ژبه او ادبیاتو په برخه کې مې لیسانس اخیسته ده. نو هغه ورسته بیا په ځینو دندو باندې لاګې شو چې خپل چارې مو د خبرالې څخه پیل کړې چې په هغه کې د غغرخ رادیو ټلویزیون د خبريال پتوګه بیا ورسته د امدی رادیو او ټلویزیون د نشراتو د مدیر پتوګه او په دغه سي د خاپيري مجلې د مسول پتوګه او ځینو نورې خوري وري وظیفه او ترڅنګ د خوست ولایت مقام د پخوانی ویان پتوګه مې دند تر سره کړې دي او په بیلابلو ادارو او مؤسساتو کې مې دند تر سره کړې او دا محل په شغزایت پانتون کې د ژبو او ادبیاتو په برخه کې په خپل زده کړو باندې د ماستری په کچه کې بوختم.
ډیر علا ل ادبیاتو سره څه وخت آشنا سوی او څنګه پوه شوې چې په تاسو کې دغه استعداد یا توان د لیکلو شته؟
زه فکر کوم چې په اتم ټولګي کې ما یو شعر مې ولیکل چې د طالب غکې د زنجیر د دروازې شرنګوي دا به ضروري پوروړی چې ملنګ نخکاری. همدا یو شعر یو کاغذ مې ولیکل خو هغه یو شته شدت زیات وو په ذهن کې مې پاتې شو. بیا مې شعر دغه شان ونه لیکل او کله چې دولسم سم نه فارغ شو نو بیا د فرنګي ملګرو سره په خاص توګه ډاکټر مجاهد جبران چې هغه مورورو نو د هغه سره په شاعري او د غشانو کې چې دوی د ادبیات سره علاقه درلودل د ملګرو او دوستانو اکثره فرهنګي ملګری او هغه سره ورو په ورو آشنا سو. هم د غلامل چې پښتو ادبیات سره ماشنۍ پیدا کړه بل اخره د غرشتمو په تخصصي او مسلکي توګه باندې انتخاب کړل او شغلت پانتون تم مخه وکړل او چې په دې وګدو کې یو شمیر آثار یو شمیر مقالې یو شمیر مجلې اغه ولیکلی او خپل خلکو ته موړان دکړل. نو آشنایی ډیره دغه سیم نصافی غوندی به وایم یا یو څه شوري به هم ورته وایم.
په خوست کې په تیرو دریو څلورو لسیزو کې ډیر زیات ځوانان راوټو کېدل، ډیر استعدادونه راوټو کېدل او خوست یې له هر نظر په پخو دراو، هم په اقتصادي برخه کې، هم په فرهنګي برخه کې، هم په ټولنیزو مسایلو کې خوست له مخکخو ولایتونو نشو. د دې علت تاسو په څه کې وینئ؟
په خوست کې خو د ادبي هڅې چې په منظمه توګه باندې پیل شوې هغه د استقلال ادبي د ټولنې د خوانوي چې په د اسلامي امارت په تیره دوره کې دا پیل شوې وي. لاغي ورسته بیا دغه هڅې نور هم ګړندې شوې کله چې جمهوریت رامنځته شو، پاغي کې ادبي بلابل ټولنې رامنځته شوې او ځینې امکانات هم په دغه ځای کې رامنځته شو او ټکنالوژي هم په دې برخه کې رول درلود او ترڅنګ رادیوګان هم په دې برخه کې رول درلود او د دې ولایت خلک د نور ولایتونو سره په ارتباط اړیکه کې د دوی اړیکه زیات شو سره او ترڅنګ یو غټ اثر چې ولر هغه د دې ولایت خلکو په نور ولایتونو کې په نورو هیوادونو کې هغه ته تګ راتګ او د زیات شمیر باندې د هغه ته مشتدل و چې د خوست په بلابلو برخو کې پرمختګ رامنځته ک.
منګل صاحب، د هیواد په ډیرو ولایتونو کې همدغه شرایط چې تاسو وایست راغلل، تقریبا ورته شرایط رامنځته شول، مګر هغه اصلي محرک قوه په خوست کې څه و چې خوست په یو مخکخ ولایت باندې بدل ک؟
دغه پښتنه به یو څه ډیره ستونزمنه وي چې په هر اړخ باندې سړی وغږیږي په تفصیل سره. خو زه فکر کوم چې د ځوانانو فعال رول او د دوی ژمنتیا خپل وطن ادب او ژبې ته دغه عمده فکتورونه وو چې په دې ولایت کې هغه فرصتونو څخه چې موجود و یو سمه او منظمه استفاده وشوله. تقریبا تر دوه نیمو لکو پورې کم او زیات چې پخوا وخت کې د 8000 کسان حساب شوي وو، دا د خوست په نورو هیوادونو کې دي چې هغه بیلابیل هیوادونه دي که په خاصه توګه سعودي عربستان دی او نور هیوادونه دي، په هغې کې میشتې دوی هلته مزدوري کوي، خواري کوي او بالاخره هغه د خپلو خواریو پیسې رالیږي خپل وطن ته او بیرته یې دلته په ودانیو باندې په پانګونه باندې او په نورو شیانو مصرفوي. مثال هلته یې ګټي عواید لاسته راوړي او بیرته یې په خپل خوست کې مصرفوي.
د خوست ادبي فرهنګي بهیر او مخصوصا د شاعرانو د راټوکېدو مسله لږ سره څېړو، منګل صاحب څومره ادبي بهیرونه او ادبي ټولنې دا وخت په خوست کې فعال دي؟ تاسو معلومات شته؟
د یو لیست لمخې چې ما سره په کمپیوټر کې موجود وم، دغه تقریبا تر 15 پورې ادبي او فرهنګي ټولنې په خوست ولایت کې فعالیت کوي چې دا فعالیت ډیر په منظمه توګه باندې نه دی یا یو سیستماتیک توګه باندې نه دی، بلکې دا په وقفي شکل باندې په بیلابیلو وختونو کې کاغه په ولسوالیو کې دي که په مرکز کې دي راڅرګندېږي. ځکه تاسو وینئ چې ادبي ټولنو او یا فرهنګي ټولنو سره هغه امکانات چې د نورو سازمانونو او بنسټونو سره ورسره دي دوی سره نشته، نو ځکه د دوی دغه فعالیتونه یو څه محدودوالي خواته روان دي. خو زه فکر کوم چې دا محل به تر 8-9 پورې فرهنګي او ادبي ټولنې چې پاغې کې یو څه منظموالی موجود وي، بیلابیل غونډې او بیلابیل بهیرونه رامنځته کیږي، او که ټول په مجموع کې خبرې وکړو دا 150 یو ته د دوی تعداد رسیږي چې ځینې د وخت په تیریدو سره له منځه تللي دي او یا یې هغې ته توجه او پاملرنه نه ده شوي.
تاسو په خپله له کومو ټولنو سره بلد وی؟ کار مو ورسره کاوه، په غونډو کې ګډون مو ورسره کاوه؟
زه خو دلته په خوست ولایت کې بیلابیل ټولنې وي چې سي جمال الدین افغان ټولنه ده، د حیدرخیل ادبي بهیر ده، غرغښت ادبي بهیر ده، سړبن ادبي بهیر ده او دغه سي نور خوست ادبي بهیر وو. په زیاته کچه باندې ادبي بهیرونو او اکثر وخت به مونږ هم دې بهیرونو کې ناسته پاسته کوله، دغلته مونږ د استادانو د دوی د خلکو او مشرانو نظرونه اوریدل او بالاخره د دغو په غونډو کې ګډون د دې باعث کېده چې په نورو لیکوالانو او نورو شاعرانو باندې یو داسې اثر ولري چې د هغو په مغز کې او دوی د پښتو ژبې د فکتورونو د غوړېدا لپاره په یو مناسب چوکاټ کې د دوی قلم ته وده ورکړي.
بیا ستاسو پخوانی شعرونه او اوسنی شعرونه دا مو چاپ کړي دي په کومو مجموعو کې؟ که مو چاپ کړي دي څو مجموعې د شعري مو تر اوسه پورې چاپ دي؟
ډیره مننه کوم. زما غزلونه او بلابل شعرونه چې دي هغه بلابل مجلو کې او رادیو د لارې او بلابل ویب سایټونو کې خپاره شوی، او تر څنګ یې یو شعري ټولګه چې سمیم ادبي ټولنه د خوانه په کابل کې خپاره شوی ده، سپوږمۍ ژاړي هغه په نوم باندې چې بلابل شعرونه پکې دي. دا غي نو ورسته یو څه بل شعري ټولګه هم آماده ده او چاپ ته تیار ده، نو کله کې سړینیت ورته برابر شونه هغه به هم چاپو.
نو د دې شعري ټولګو یا پخپلک ځان سره مو ورستي نوي شعرونه وي چې تر اوسه پورې مچا ته نه لوستي، یو شعر خو دا اوس را تواوروي.
که سمه ده ډیره مننه. وای په شبنم چې د بلبل وخ کې پرتی دي، په شبنم چې د بلبل وخ کې پرتی دي، ټول شپې په فراق کړي ناری دي، مخې سپین زخی سری او پرک د سترګو، مخې سپین زخی سری او پرک د سترګو، پتنوسونو کې نکریزی او ډیوی دي، ټول رنگونه یې او بس کې بلا تگی، ټول رنگونه یې او بس کې بلا تگی، دوبی شوی په تصویر کې جزیری دي، ملاقات سپین رومال په چیرې تاو کړه، ملاقات سپین رومال په چیرې تاو کړه، هر طرف نه را روانې آینی دي، لدی خلقو هیڅ وجود هم آزاد نه دی، لدی خلقو هیڅ وجود هم آزاد نه دی، په قبرونو یې هم تاوی کټاری دي، بیا وریز ده بیا باران دی او تنه یې، بیا وریز ده بیا باران دی او تنه یې، آسمان د خوست د زانو قافلی دی خپل طالب تعلیدا وکړه چې درومي خپل طالب تعلیدا وکړه چې درومي مازدګر دی تا ولایش کمی شغلې دی
ډیر اعلی منګل سه پر شیرونو سربیره نورې لیکنې هم کوي نصر لیکي
ډیر مننه په هغه تر څنګ خو زما دوه نور کتابونه هم چاپ شوي دي د نصر په برخه کې چې یو ناول د دوی پیغلې په نوم باندې چې هغه په خوا خپور شوی دی مومند خپرندوی ټولنې د خوانه فکر کوم یو څو چاپ یې خپره شوي دي د هغې وروسته په دې وروستیو کې یو بل کتاب زما د کلاسیک مرکز د خوانه چاپ شو چې هغه د ښاپیرۍ لاسلیک نومېږي او په دې کتاب کې د پیر محمد کاروان د ناول او نصر پیژندنه او شننه او څېړنه ده چاغه په دې ورستیو کې چاپ شوې ده او ترڅنګ بلابل لیکنې او علمی کانفرنسونه د غو د لپاره مقالې لیکو او بلابل ویب سایټونو کې د شیر او ادب سره تعلق لرونکي موضوعات چې د پغې باندې لیکنې کوو او بل اخر په ویب سایټونو کې خبرو او یا په ژورنالونو کې چې نړیوال ژورنالونه دي یا خپل ځمونګه او داخلي د پانتونو ژورنالونه دي پغې کې خپل مقالې وړاندې کوو کوم موضوعات چې یا د ادارو له خوا راکول کیږي چې هغه علمی ادارې دي چې په خپل د ژبه ادبیاتو په برخه کې او یا هم په خپل هغه موضوع چې یو لیکوال د ځان د لپاره ټاکي
ډېر زیات کار تاسو د شعر په برخه کې کړای منګل صاحب هم دسته ده
شاید یو څه هم دغه سوي تر څنګه زما درې دانی نور کتابونه هم چاپ شوې دي چې پاغي کې د پښتو اسانه املا کتاب دي چې بلابل ګرامرونه پکې تشریح شوی دی ورسره د پښتو ژبې قاېدې دی چې هغه کتاب چاپ شوی دی په غوږی کې د پښتو ژبې د ګرامر بلابلې قاېدې تشریح شوی دی یو بل چې د هغه د صفري میتود په اساس باندې یو لیکل شوی کتاب دی چې چاپ شوی چې په غوږی کې د ماشومانو د ګرافیم او فونیم ذهني وصل د لپاره ځینې لارښوونې او میتودونه پکې وړاندې شوي او تشریح شوي چې څنګه یو ماشوم کولی شي چې په اسانۍ سره د پښتو لیک او ژبې زده کړي نو شعر خو نرښتام ده چې سړی ته یو څه شهرت ورکوي خو زه فکر کوم چې د شعر او د نثر طلبه برابر وبولو
نو ناچاپ نثري اثر مهم شته
ناچاپ په دې وستیو کې د عملیاتي معنی په هنه چورتوي اغه په بار کې مونږ یو څېړنه کړې ده چې هغه څېړنه هم چاپ ته ماده ده ترڅنګ هغه مقالې چې په بلابل ژورنالونو کې علمي مقالې چې د ژبې او ادب وړاندې هغه هم تقریبا چې نشر شوې دي بلابل ژورنالونو کې د غوي مقالې ټولګه چې ده تقریبا چاپ ته ماده ده او ترڅنګ دوه نور ناولونه چې په بلابل موضوعاتو باندې لیکل شوې دي چې په هغه کې ځینې استوري شکلونه لري او افسانه باندې اوري اغه هم لیکلې دی او چاپ ته ماده دی یو شریکو هم چاپ ته ماده ده بلابل لیکنو او د پښتو ژبې د شعر او نثر د تخنیکونو په اړه یو څېړنه چې د اغه د کتاب په شکل ماده ده ان شاء الله په دې ورستیو کې به چاپ شي
دا خو خورا ډیر کار تاسو کړی څومره وخت ورکوي تاسو د ورځې یا د اونۍ یا په میاشت کې لیکلو ته
ونه کې خو مونږ په مسلکي توګه باندې چې کله زده کړو نو هغه زموږ درې ورځې دي چې درې ورځې بعد د ژبه ادبیاتو په برخه کې هغه تخصصي کار چې د غیته ځنګړو کو او مخکې په کلاب شو ترڅنګ یو ورځ ما د شخصي هم د کارت ورزافه کړې ده چې په ونه کې څلور ورځې کېږي خو دا څلور ورځې ټول په مسلسله توګه باندې نه دي بلکې دا ټول د دنیم بجو څخه ورسته تر نه او لسو بجو پورې هم دې باندې کار کوو
د خوبه د تحقیقي کارونو او د نثرونو لپاره ستاسو ځنګړی وخت وي د شعر په برخه کې خوبه الهام وینو هر کله چې الهام راشي لیکل بکوي او کنا په الهام باور نه لري
دا خو یو ډیر سخت پښتنه د اخر کې سره ملګری کړه خو زه به یو خبره وکم کله کله وری دا چې موشي چې سړی پیو تحقیقي لیکنه باندې اخته وي او موضوع ډیر لري او بلې خواته وي پوناڅه په سړی ته یو بیت پکې وریاځ شو یو بیت ولیکي او د الهام خبره خو بالکل د دینه خو تیردل ز فکر کوم مناسب نه دي ځکه د الهام چې دی د خپل د کشف یو ډول دی او یو ډول هغه دی وحو دی وخت ډولونو څخه په اسلامي شریعت کې یو ډول وحی هم ده کوم چې په سما او صحیح طریقې باندې وکړول شي نو شیرونه خو اکثره وخت ډیر تحقیق ته او ډیرو تابونو لوستلو ته یا بلابلو محزونو او هغه پیدا کولو ته یا د مقالې په شکل باندې د غیلو کولو ته ډیر وخت نه غواړي بلکې شیخ خو اکثره وخت د زړه فریاد او کله چې وي ساس په زړه خبرګون سرګند کې هغه خبرګون بیرته په لفظونو کې را سرګند شي او لفظ ته وګرځول شي، یا په آزاد شي، یا په غزل، او یا په یو څو ماتو ګډو بیتونو باندې واوري.
وخت نه لري کېدای شي چې په نیمه شپه راشي.
بالکل، ځینې شاعران هم دغه سی وایي چې کله کله واري دوی ته د نیمه شپې هم راځي.
ډېر ښه، تاسو د آزاد شعر یادونه وکړه. په دا دوه ټولګو کې چې ساس چاپ شوي دي او دا نورې ټولګې چې چاپ ته تیاری دي، په دې کې د آزاد شعر تله درنه ده که د کلاسیکو فورمونو؟
آزاد شعر خو ډېر محدود دی په دې کې، او زموږ اکثره د غزل فورم چې دی یا ځینې نور مثنوي ته ورته ځینې فورمونه چې دي په هغه کې د غزلونو شان لیکلي دي. او زه فکر کوم چې آزاد شعر ته کار کول یا د آزاد شعر کې دغه پلنه زموږ د پښتو ژبې د ادب لپاره ډیره مهمه ده، ځکه په هغه کې قسم چې د احساس وړي وړي چاودنې پکې موجودې، ولې یو مسلسل وګ د احساس تعقیبوي او ترڅنګ کولای شي چې یو موضوع په ډیر انزوري شکل باندې او ډیر یا په افکارو کې روان غړي او په ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي. نو آزاد شعر په خپل ځای کې ډیر اهمیت لري او ډیر مهم ده، او د برخې کې مونږ مهمه څېړنه هم کړې ده چې نشر شوې ده چې هغه د نور محمد لاوس صاحب د آزاد شعر په اړه ده، او بلابل خونه پکې څېړل شوې ده چې د آزاد شعر ولې اهمیت لري، او په دې لپاره مونږ په خپل د تخصص په دوره کې بلابل کارتون هم جوړ کړی چې تقریبا 8 کارتونه د آزاد شعر لپاره مونږ په دې ماډلونو کې جوړ کړی.
کدی کې لګ نور شرح هم وړاندې کوي منګل صاحب، چې ولې فکر کوي چې آزاد شعر کولای شي یو روایت یا یو تصویر یا یو کیسه بیان کی یا یو احساس ترپایا پورې لسره ترپایا بیان کی، او قافیوال شعر یا کلاسیک فورمونه نشي کولای؟
زه فکر کوم چې آزاد شعر چې د ځینې شاعران یا لیکوالان دغه فکر کوي چې دا ډیر آسان دی، بس کرخې ماتول دي او پاغي کې یو څه احساس راوستل دی، بل اخره هغه د شیر خواته اړول دی او یو خپل پیغام پکې وړاندې کول دي. مونږ د دې ماډل په څیرلو کې یو شی ته ډیر باید متوجه اوسېږو، هغه دا دی چې د آزاد شیر چې د اوس یوازې د عاطفي د بیانول د پاره نه دی، بلکې د سیاست د افکارو او د تعلیمي او رسنیزو موضوعاتو د بیانول لپاره هم ډیر مهم دی. یو اهمیت د دې شیر په دې کې دی چې د دې احساس د غزل په پرتله د ستنه تر پایا پوری یو احساسوي او تصویرونه قسم چې بلابل تصویرونه ورغورځي یا بلابل وړ وړ احساساتونه پکې رامنځته کیږي، هغه یا بل لګ لګ ماتيږي، او دغه د تشریح لپاره ډیر بهترین دي او ډیر ښه موضوعات پکې وړاندې کولای شي. کولای شو چې په آزاد شعر کې مونږ یو نوول ولیکو، او خو نه شو کولای چې په غزل کې مونږ یو نوول ولیکو، ځکه غزل هر مصره چې ده د هم د احساس لمخه فرق کوي او هم د د تصویر دی وړاندې کول لمخې فرق کوي. خو آزاد شعر کولای شي چې په د تصویرونو د مجموعه یا ټولګي په توګه باندې یو عمومي تصویر وړاندې کړي. زه فکر کوم آزاد شعر په خپل برخه کې ډیر مهم ده، او دغه د نن کوم جوړه چې د هغه باندې شاعرانو په اول هم ډیر مهم دي، ترڅو چې هغه موضوعات چې پښتو ژبه کې په شعر کې نه دي بیان شوي په همدغه ډول چوکاټونو کې بیان کړي.
یعنی تاسو په دې باور یاست چې په غزلونو کې یا په کلاسیکو فورمونو کې په احساس کې انقطاع راځي او په آزاد شعر کې یو احساس ترپایا بیانېږي؟
بالکل، همدا خبره درسته او سمه ده. په غزلونو کې کوم ګورو د احساس تعقیب چې دی دغه په نیمبایتي کې هم راځي، او دغه سم امکان هم لري چې د ځینو په سالورو او دو او یا سالورو سیلابونو کې هم رامنځته شي، او ترڅنګ شاید په یو غزل کې تلور احساس پنځه احساس شپږ احساس یا بخې د احساسات یو ټول ګوسیږي. خو آزاد شعر کې وګورو، آزاد شعر شاید زه دغه سي نظر لرم چې د یوې کرخینې سره چې هغه حرکت ولري یو دا، او دریم دا چې هغه انزور ولري، نو دوه کرخې آزاد شعر ده. او په خپل په دې کې د آزاد شعر د نور بلابل مدلونه او کارتونه لري چې تر وګدو پوری دی او بلابل شکلونه لري، او اوس وخت خو د کوالانو شاعرانو په دې برخه کې ډېر قوي تحقیقات هم کړي، او ځینو شاعرانو ډېر قوي شعرونه لیکلي دي د آزاد شعر په برخه کې. بلابل مدلونه موږ ته پیښود دي او وړاندې کړي، خو یو څه څېړنې ته او یو څه موضوعاتو ته اړتیا لري. نو آزاد شعر د تصویرونو د ماتو تصویرونو یو خبره بو کو چې د ماتو تصویرونو یو عمومي مجموعه ده چې په خپل د لوستون کې د پاره یو ښه احساس ورکوي او دا احساس په دوامدار توګه وي د سن تر با پورې تر څو چې شیر خلاص شوی نه وي همدا یو ډول احساس لري. او تر څنګ یو خبره پکې دا ده چې د هنري نثر سره یو توپیر دغه دی چې هنري نثر کې وګوري هلته د احساساتو وړي وړي چودنې نشته او بل هلته د فکر کولو یو مکان ورځي. خو آزاد شیر کې یو څه چې موجود دی هغه دا دی چې د هرې کرښې وروسته لوستون کې ته یو څه د فکر کولو موقع په لاس ورکوي.
ډېر ښه. شیبه وروسته بل تاسو نه یو آزاد شیر هم وورو منګل صاحب، خو اوس لنډ لنډ پوښتنه درنه لرم چې دې ته هم لطفا ځواب راکړئ. په څه باندې مصروف یاست؟ به د درس له تعقیب نه چې د مسرۍ په پروګرام کې تاسو وایي درس وایي، په څه ژوند کوي؟
زه بلابل خپل شخصي کاروبارونه کوم، بزنس کوم، په اړه باندې مصروف یم چې آنلاین بزنس ته نوی کې مختزمه او نور تر څنګ د ماستری زده کړې مخته وړم او د ماستری برنامه خصوصي ده کله هغه کې مصروف یم.
واده مو کړی؟
بله واده می کړی ده او درې بچان لرم چې پاره کې دوه می هلکان دي او یو می لور ده.
نو اوس هغه آزاد شیر راته وایست د خبرو په پای کې منګل صاحب
میره مننه. زه دغه د آزاد شیرونو کتابچې یو سره خلرې واخو د موبایل کې یو آزاد شیر پیل کړی وو، نو هغه یو څه به درته ان شاء الله چې بد بنوي.
مهرباني وکي.
شین ببري د خړ دیوال څنګه راشین دی، د ببري څنګه غاټول دروازه نشوي، پاس پچینه د سنځلې د ګل بوی دی، په نری ویاله کې شور د اوبو اورم، د ویالې په غاړه شنه غیر شنه ده، بل طرف ته د توتانو پښنو سانګو تو تکي چاله چولې د او زانګي، په حجره کې د ځوانانو د خندا وګم خپور شوې، د کور منځ کې د واده جشن روان دی، سره شالونه د لمبو په سیر تاویږي، پړکوي د دریا غکتا سره لاسونه د نکریزو د لندو لونګو مستا خوشبوي د کلی منستا رسیدلی نرمه نرمه، مناره په شنو او سرو رنگونو جوړه، یو سپینګری د جماعت څنګه کې ناستی، د تسپو تاسای غلی غلی اورم، بنجره د کوسی څنګه تا صندوق خلاص دی، پتاسی په کسوړو کې تاو کړی، مشومانې په خنده خنده ورګوري، په درمن کې مشومان په لوب بوخت دي، هغه کور چې په بام کټره تاوا، یو ناوی بتری سره لسونه ووزی، یو سو هیلی بطانا که غون دستری شی، او رومال با بیا پا گرم اوخ کلون شی، هم داناوی چی نن سره سالو که ناستا، یو الو یا تراجیدی تیره کدی، او هم بلا تراجیدی در روانا، و یو زوان لدغ کورا، او لدوی غرونو ایخوا، دو کوتی منس کچ گروهی کدی، سو لیکونه پا مخ که غروری دلی، پا کوتا که دیو سور گلاب دو چو پانو بوی دی، دا هم هغه یو ګلاب دی چې مینه په کتاب کې وو غو دی، په هر لیک کې د وښ کو ساس کې دی یو نرم در تصویر دی، یا سکروټي دی وی مینه، یا سړی سړی سلګي دی، دلته زړه دی په سینې کې زخم زخم، او یو درد دی یو انسان په زړه کې مات دی، او بل ځای د جشن شور په مستۍ بوخ دی، خو ترمنځ درې خاموش غرونه ولاړ دی، لکړکې نه یو تور رڼا راغله، د ځوان مخ کې شوا رتاو لکه بلبل، او وزیر د ځوان ذهن په ورو لمس کړ، یو کتاب د تلئی پانو رخلا شو چې کرخې له دې کرخو پیلې دلې، لومړی کرخې کیسې غوندې خوګوا، بل کرخې د سوي زړه ټوټه وا، او دریمه کرخه داسې پیلې دله، په دې کلی کې هر سل کالونه ورستا یو ناوی په سره شال کې وده کیږي، دواړه سترګې د بل په نوم لندې وي، هغه درې غرونه چې نن خاموش ولاړ دي، یو وخت دوی و سره ورونه چې د یو حسن پر سر به د یو بل مخته ولاړ و، او اسمان د دوی په منځ کې د ډبرو وزن کیښود، له همغې ورځې وروسته دوی د دې لارې ساتونکي هغه ځوان چې د کوټې منځ کې زګروی کړي عادي نه دی، دته خلکو دي ویلي چې د ده نوم دی له اور څخه جوړ شوی، دغه اور به په اوبو هم وي برلاسی، هغه سور ګلاب چې وچې پاڼې پروت دی، دغه سور ګلاب به بوی سره په جنگ شي، د خوشبو سپین مړوندونه به شي زخم، هره پاڼه به سوزیږي لکه شمع، خو بلبل چې وزر په ځوان راخور کړ، یوه نری بڼکه لاندې ترې ګزار شوه، او باندې کې د ځوان سترګې ولیدلې تک سری لکه تنکای تک سور غاټول چی سرو شالونو کې اته ځله راتاو کړي یا دانې د انار واچوي په جام کې یا سکروټو ته پوکې د الوی خور کې بیا نغمې د ګلونو په جام وسکې انساني اروا لفظونه لمبو کې وپیلې او باندې کې ته شون دی ورنګ دې کړي په مسکای خوشبوی د ګل مچو کړه بیا یو ویل یو فراق مزرګې زخم خپل وجود له درد نشم خلاصولای ما یو حسن د اروا په داو لیکو دی هغه حسن چې تک سپین لکه سبا وو هغه حسن چې په رنگ او نور سیوا وو بیا می خپل کړل پکړ کای کی د سپوږمۍ تک سپین لاسونه لا سترګې تک سرې وی لکه وی چې د انار دانی په اور کې تاوی شوی تاوی شوی کو کتاب چې تلای پانو نه جوړ وو بل پانه هم واوخت په خپل لومړی کرخه د لمبي په سیر تاو دوا ځوان لسونه د خپل زړه پر پرهر کې خل د کتاب خر کې سلګو کې غلی وې هغه ناوی چې په سور سالو کې ناستا ستارت لوتا ستا کې سوتا ستا وادوتا انتظار کړی او ته وچ ګلاب ته ناستې دغه حد د قربانی دی دغه وخت د قربانی دی دغه حد د بیرحمی دی کتلان نشیل دی غرون وانه وړي بیا به ټول عمر سوزیږي لکه شمع چې خاموشه وي سوزیږي راشه وګوره و د خپل مینې چې په سور سالو کې ناستا سرس کروټه خپل تقدیر یې سپین وښکو کې وینځلی په یو لوی جشن کې ګیر دی واړه کلی د چمبو شور تر هر کور پورې رسیږي.
د ازادې میلم په خبرونه کې د خوست ولایت ځوان شاعر او لیکوال طالب منګل خبرې کولې. تر بلې خبرونه د خدای په امان.
د ازادي میلم
ختمه زنجیر